बता रहे हैं।
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لنډ خبرې برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن په کابل کې نوې تعلیمي کال پرانستل کیږي. ارګ ته نږدې په اماني لیسه کې د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا مراسم جوړ شوی دی، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو برخلیک روښانه نه دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه او ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارات کړه او ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لارې د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوه. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرونو ویل چې هیواد 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د بند پاته موده هلته تیره کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلی چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوی وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوی توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوی دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زیلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي وو چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د راروانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورو نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د سنعا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. په دې راډیوي مجله کې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو تمرکز شوی دی. هیله ده چې دا مجله هم درسره واوري. راځو لنډې خبري برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار په 3 بجو به په کابل کې د اماني لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي، خو په دې اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کیږي او کنه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي، خو د 2020 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي، خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته 9 میاشتې پرانیستې وې. او بیا یې د 2020 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ دې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقونو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي، خو دوی له خپلې پرېکړې پشا نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي اسدي راډو ته وویل،
همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پرې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دی چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هېواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هېوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دي، خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریځ نرم شي، د دوی دریځ سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینې وکو 2 میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محروم کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده، خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اول ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورځ وه، خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و امور دل چې په کابل کې نن تعلیمي کال پرانستل کیږي، او له دې سره د هغو نجونو برخلیک روښانه نه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو مناسبي. بل لور ته په کندهار کې تازه په رسنیو کې د ښځو غږ باندې بندیز لګول شوی چې دې کار د خبریالانو بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت له لوري په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز له فرمان وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندلی او د ښځو په وړاندې تبعیض بللی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې، په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي په رادیوګانو کې د ښځو غږونه په مطلق ډول بند دي، او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د ښځو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د سه شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د ښځو د غږونو په خبرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دا خپله د بیان پر ازادي او د خبریالانو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغسې، چې ځکه د ښځو غږ د ښځینه اورېدونکو پر راجلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مصرف تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې دا خپله د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې وی خزینه خبریاله چنې غوختل پر راپور کې نوم خپور شي په لیکلي بڼه آزادۍ رادیو ته ویلي چې دا د خزو او خبریالانو د حقونو ښکارا ناقص دی. په کندهار کې د رادیو وی اوریدونکو چې ډېرې وخت دی په بیلابیلو خبرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي آزادۍ رادیو ته ویل.
زما په نظر سره زه خوان چې د ښځو ږغ په کښې کښې خورچانې ښه دی. مثال یو ډاکتر یې په دا راډیو کښې د هغېزې مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده. یو خور د مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده. موږ بېخي ډېر زیات ورته خفه یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ گی اوریدونکو، مخکې دې چې خبری مجله خبری راډیوي مجله درته وړاندې کړو، راځي دې راپور ته چې سبا په افغانستان کې د نوروز عنعنوي جشن دی، خو دا جشن یوازې د خلکو لخوا لمانځل کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ورته هیڅ ډول رسمي مراسم نشته. کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوي کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دوکانداران خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارتو کې رخصتي شته ورته او نه هم په موسساتو کې رخصتي شته ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته شته چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
پخوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنتري نه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د ګڼې ګوڼې او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوږ نه دی پاته.
په بلخ پلات کې به یو خورا لویه ګڼه ګوڼه وه، یو نوی تغیرات و، مثبت بدلونونه به راتلل. د نوي کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات راتلل، د اشارې به سمېدلې، خو بالاخره پاکي او صافي و دا مسایل به کېدله. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات څه چې په تپو په دېشن کې خود هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتو څخه نه راتلل، دلته به یې شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روضې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وای په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنی و، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې.
اسلامی هم شدت لحاظ دغه مسائل دغه میډیو دغه پاجرایګانو دغه بازی مسائل شي دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوښشان زرګړی تیاری و نه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتله یې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره آمادګي نیو، کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه آمادګي مو نیولې ده، د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص آمادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسیږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرخمی نوروز کې اراده چې مخته کنده به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سرش کله لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړوي یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم، خسکون ناظم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کلی موکو پا کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یو نوي اثر لچاپیدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید بشي.
په افغانستان کې چای دود دی، خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
په نورستان کې مو د خوسي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سر هم ژغیدلې
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د ځکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته له رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو په کې تی برانس یې میټینګ لا یو توش په مخ کې لښ په مخ هغه لا بعد ما غن زه په پټه کې مو چیرمن په پټه کې موږ هغه میټینګ ته نو ورلو د دې په باندې په خشن سور او رالي اخر نیه باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملتپال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقاله خپرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلان د کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن .de
دا خوشاخوا څلورویشت کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغو بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهان صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی، باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 22 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یاد فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولیږلې.
لاصف بوهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوې. داس روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډېره تشل کېږي خپله ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یوه لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کېږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه لمانځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی مونږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د ساتری د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د میکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې تو په صدقه یې کوبل نورو ځینې ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوالته شي بیا د پارکوته د ساتری د کافي شاپو ترسو خپل ساتي راو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر زخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپ دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخدي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د مې یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته یې هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره له دې چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګرانه دي، خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلف بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شیدې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا، نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوسته او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستاد خکلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیی حادتی روزمانو دغرو لشانه تک کسبین خوشبویی ستاد لسونو حس کواما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور ټولی کړکۍ دی منتظری فکر مکا وچ لاړی هر سهیر شول ته دونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمې لا په قدیمی او زور کمیس کې ستا د غیږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کوا چه لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی خاطرات پا بختونو زوره وردی او زمان کولی نشی خاطرات لکه گلان پا تند شمال بانده باد باد کری خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا بده سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړې جنت دستاوي تکه جنت غواړې جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمی او ډکې ډکې پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستا وي، ته که جنت غواړې جنت دستا وي، خو هغه سپېڅلي هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړې جنت دستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر په نورستانی کنده غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. خاصه تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نه شي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیزه لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وغټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي او لمر تلو تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وغټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په ازادي رادیو .com کې له ازادي رادیو
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بې ساري نقاشي ایستلې ده. د رسامي په اړه وایي، انځورګري یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال یې هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پېښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پېښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي، مخکې تر دې چې خاطره لیکئ، پېښې ته فکر وکړئ. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څېر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي. یو مخ لکه د یوې ښه پېښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څېر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایېږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي، اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي، په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس هم دا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر ولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یوه ټولنه ده د هغې په اساس باندې دغسې کولی شي تر څو مو کار نه وي بشپړ سوی بیا یې نندارتون ته نشي وړاندې کولی؟
یو تقریبا دغه 15 کاله کېږي د افغانستان د معاصرو هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا 6 کاله کېږي. نو دا مرکز چې ده د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصرو هنرونو دغه پروسه ده په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د ده شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد و او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصرو هنرونو هغه ده افتتاح کړو، ده جوړ کړو په دغه برخه کې. د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري، رسمیت لري، دولت سره سخت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوئ او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسی او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کېږي، ځینې مواد برابرېږي هغه په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانګې چې دي، د میډیا پر مخ باندې، ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې، د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي او څنګه ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي.
ترنک صاحب، ستاسو شخصي کارونو ته راشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسګونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه، رسامي او خاطره لیکنه، د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څرنګه همداسې نه ده؟
یو په دیشه دیشه دلته جرمنی هرې واقعې سره مخ کېږم، له هر یو برخورد سره مخ کېږم، له پیښې سره مخ کېږم. د یو مستقیم وطن را یادېږي، هره ورځ دا پیښه جریان لري. مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ماته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس درته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوې او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او که نه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کومه پیښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادي وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیا چې کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېر ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، که نه په رسامۍ کې کرکټر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه وي پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه وي پکې معلوم. او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخ ته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ چې اورېدونکي پرې پوه شي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه خو یو ځل مې کړې وله، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د ده استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا حس لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زه را وګرځېږم، خپل ځای ته زه را وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ولې تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
ترنک صاحب، دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوئ چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو
کم لیدون کی په دې پوسی په صورت کې پویږي چې دې ته سوال پیدا کی یعنی کنجکا و لیدون کی به په پیږي کنه هغه لیدون کې چې ته همیشه پختنه پیدا کیږي دا د چر په خبره ته څه کوي
ادبیاتو کی مثلا دی سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه سي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مو دا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدئ نقش مطلب داس که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاري سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار ورسره کوئ
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بله تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي فیګور دا د انسان پوره بدن سي یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ په خط کې وکاروم ځکه زه یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې دي سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې دغه اړخ تور پام سی ویدي ور پام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا ارش ته ما د خاص پام نه ده کړی یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي کتلي مې دي هغه مې راټول کړي
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک چې یو فلم ګوري لکه څوک چې ترنک پکې ګوري چې دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغسې احساس کو هغه شی داسې احساس کو او که نه وینا مو وینا پکې ډېره ده مثلا وینا څه شته وایي ما د کافي دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و او دا شایسته تلته معلومه نه ده څه شی ده لیکن که چیرې د دغه دکان د رقم انځور هغه کړی وي د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپشمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کو او بیا لیکې چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات تصویري خو چې زه وایم چې تصویر نه وي پکې خو په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی شوی یم یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه شوی یم یو مرد پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلي دي هغه ټول کرانغاړم او رانغښتي مې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات شي بیا للیدوسی زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو یې سه مخکمه دې کلمې ته اشاره مثلا ډیر مزرب تانګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکۍ ته ودرېدم پرده مې کش کړه بېرته مې پرده بنده کړه څرنګه په خاطرو کې مو دغو شیانو ته پام کړی
هغه کوم مسایل چې دي هغه ما داسې ډول باندې لیکلي دي چې بر صاحب سي ووایم چې دغه ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مگر دا سی ولی می کلی کلی دی یا ولی دا ٹھیک تے سی اس تاس را پام کو یعنی پدی پسی زنے ہم گل دے دل مثال دے سی بو ما یو اماتور ان زور گرد یو اکیڈمیک دے کنا زب پ خاطرو کی دے سی و ما زب دی خاطرو برخه کی اماتور یم زکہ ما ادبیات وستی ندی البته دا اماتور ان زور گرد سی دے دا هم ډیر څه تخنیک کاروي یعنی دای هغه ټول مسائل چې کاروي دای مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي ټول مسائل ورته جوړوي خو دای نه ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم